یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند او زما تخنیکی همکار شفیق عیار هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شوو شکایتونو په اړه نن د استیناف غوښتنې لومړنۍ ورځ ده. د هغه ولایتونو نه مو هم خبروو چې رایې په کې باطلې شوي دي او وړاندې مرحلې بد شوي. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د فاریابو پولیس وایي چې په دې ولایت کې د استیناف د محکمې یو قاضي نامعلومو وسله والو نن په ډزو وواژه. کاناډا وایي پلټونکي په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول، 50 کاناډایان ول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د فاریا پولیس وایي چې د دې ولایت د استیناف د محکمې قاضي غلام فاروق چې د دیوان د جزا د محکمې مشري کوله نن د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د فاریاب د امنی قمندانۍ ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې فاروق نن جمعه ته په لاره و چې د وسلوالو ناپیژند وسلوالو پرې ډزې وکړې. هغه وویل چې وسلوال په تیښته بریالی شوي، خو په دې اړه پلټنې پیل شوي. تر اوسه پورې د دغې وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي چې 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است و
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي. شل کورونه بیخي او مخ نړیدلې. د سر او مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوښتی دی. ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به سر له ننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې اورښتونه کم شي، او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به آسمان وریځ وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشن کر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوې ډیلي کې وشوه، د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند بهرنی چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې، او دا چې څه ډول ممکنه ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جیشن کر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوی ډیلی په افغانستان کې د سولې لپاره هر از همکاري ته چمتو دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پر نوی ډیلی کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي ګارډ بایلي سره هم پرون وکتل. په دې کتنه کې د افغان سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمېدو په اړه خبرې وشوې. کاناډا وایي پلټونکي په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول، 50 کاناډایان ول. دا خبره د کاناډا د ترانسپورټ وزیر مارک ګارنیو پرون چهارشنبه وکړه، خو ویل چې تر اوسه پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دغې بوینګ 180 الوتکې د الوتنې او د کابین دننه ثبت شوي غږونو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه الوتکه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره پورته شوې او اوکراین ته په لاره وله، الوتو څو دقیقې وروسته لږ تر لږه د ایران د یوه توغندې د لګېدو له امله نسکوره شوه. دا پیښه په هغه ورځ وشوه چې ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني وژل شوي قمندان قاسم سلیماني د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دواړو د لرې واټن ویشتونکو څو توغندې وهیشتل. ایراني چارواکو تر دې پیښې 3 ورځې وروسته دا ومنله چې دغه الوتکه یې سهون په توغندې ایشتې او رانسکوره کړې ده. د کاناډا د ترانسپورت وزیر تمه وښوده چې څیړونکی ټیم به دا معلومه کړي چې څرنګه ولې د ایران پوځ د الوتکه اشتیا او هغه راغورځولې ده. په دې پیښه کې د دیارلس افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا یو سلو شپږاویا ادبه ووژل شول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت یې پرون د هغه پریکړه لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسمن پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر وي چې استزا کیږي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسي زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول وپېژني، دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دي او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه یې چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت مشر مچ مکانل وویل، سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. غزیات کړه چې د ترامپ محاکمه به د راتلونکي سیشن به پورس پیل شي. ترامپ دو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خند ایجادولو تورن دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټلیفون لارې د ایران، سوریا او لیبیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه په هغو بیانونو کې چې پرون چهارشنبې د دواړو ولسمشرانو ادارو خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اینل کې ټاکل شوي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ترکیې، روسیې، متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا د مشرانو کوربنه وي. د برلین په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش به هم پکې ګډون وکړي، په لیبیا کې د وسلوال کړکېچ په اړه بحث وشي. د شمالي افریقا په دې هېواد کې د جګړې ښکېلې خواوې په اوربند سلا شوي، لکه چې په 2011 میلادي کال کې د لیبیا پخوانی واکمن معمر قذافي وژل شوی. په دې هېواد کې شخړې روانې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیوونه باوریدل. دوستانو دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلې او لوستلې شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. دا ولسمشری د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د شوو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې لومړۍ ورځ نن ده. ازادي راډیو په هغه ولایتونو کې چې رایه پکې باطلې شوې معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه به په ریپورت سربیره واوري چې په هلمند کې څنګه د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانګونه وسلې ورکې شوې دي. د نورستان په دریو غربي ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره د قومي شورا جوړه شوې ده. دا شورا به څه کارونه کوي په اړه به ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته خبرو کوو او همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته په زرګونو شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته شوي دي. دوی دا شکایتونه څېړلې دي او نن د شوو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې لومړۍ ورځ ده. په هغه ولایتونو کې چې یو شمېر رایې پکې باطلې شوې دي په اړه یې هم ځینې جزئیات ازادي راډیو ته رسېدلي دي. همدارنګه دا چې د استناف غوښتنې له پای ته رسېدو وروسته د دې شکایتونو په وړاندې کوم پړاوونه پراته دي او بالاخره د انتخاباتو وروستي نتایج به کله اعلانېږي، دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا اوس د شکایتونو، البته د انتخاباتي شکایتونو، د خپلواک کمیسیون په دفتر کې دی او له هغه ځایه راسره په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې نن ورځ په کمیسیون کې روان دي د شکایتونو کمیسیون کې.
ډېر زیات مننه انسب ټاکنیزو شکایتونو. یو تصحیح به توشي چې نن د استناف غوښتنې وروستۍ ورځ پرونه ابل اورز د استناف وختن لړۍ پیل شوې ده. د شکایتونو د څېړنې دوره پای ته ورسېده او د استناف دوره پیل شو چې نن وروستۍ ورځ ده. 13 ورځ رسمي شمیرې 900 د استناف وختن شکایتونه ثبت شوي وو، خو د ورځې په جریان کې د عبدالله ټاکنیز ټیم او د غشان د حکمتیار ټاکنیز ټیم نور شکایتونه هم ثبت کړل چې د استناف وختنې د شکایتونو شمیر له 2000 اوخته دی. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل، وسلویخت محلونه چې د ټاکنیزو شکایتونو له لوري نه دا باطل اعلان شوي دي، نن ازادي راډیو ته یو سند را ورسېد د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې سرچینې دغه سند ازادي راډیو ته سپارلې دی چې په شپږو ولایتونو کې دغه وسلویختو محلونو رای باطل شوي دي. په دې کې شل محلونه په پلازمینه کابل کې دي، دغه شان په پکتیکا کې 15 محلونه دي، په پکتیا کې 9 محلونه دي، په اورزګان کې یو، فاریاب کې څلور، فرا کې 8 محلونه چې دغه محلونو رای باطل شوي دي. خو د رای او شمیر تر دې دمه نه دی معلوم چې په دغه محلونو کې څومره شمیر رای دي. دغه شان په 21 نورو ولایتونو کې به په 15328 محلونو کې رای بیا شمیرل کیږي چې دا په بیلابیلو ولایتونو کې تر ټولو ډېر په کابل کې 1499 محلونه دي، او په دویم قدم کې ننګرهار یاد شوی دی چې 1502 محلونو رای پکې شمیرل کیږي. دغه شان په پکتیکا کې 303، په هلمند کې 215، په کونړ کې 230 محلونو رای بیا شمیرل کیږي. که څه هم 13 ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي وو چې دوی به د ورځې په پای کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې د محلونو په اړه باندې لیست ورکړي او دوی ته به جزئیات ورکړي تر څو د دغه محلونو رایو شمیرل پیل کړي. خو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ننګ سره چې سوشي دی وړاندې وغږېدم، هغه وویل چې تر دې دمه دغه معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي رسیدلي. د انتخاباتو د قانون په اساس باندې کله چې دوی دغه لیست سپاري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، د یوې ورځې نه وروسته هغوی رای شمیرنه پیل کوي او ټاکل شوی دغه سیوه چې 13 ورځ کې دا لیست وسپارل شي انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، نو د راتلونکي اونۍ په جریان کې به د دوی رای شمیرنه به د بیا ځلې لپاره پیل کیږي. نو تر دې دمه نن چې د استناف وختنې وروستۍ ورځ ده، د استناف وختنې د شکایتونو وروستۍ شمیر لا نه دی په ډاګه شوی، خو ویل کیږي داسې چې ان تر 2000 پورې نور نوي د استناف وختنې شوي دي، او معنا دا چې په یو شمېر ولایتونو کې ټاکنیزو ټیمونو ته د ټاکنیزو شکایتونو پریکړې چې دي هغه د منلو وړ نه دي، او دوی دوباره د استناف وختنه کړې ده. بلې حاضر
بیره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام له تاسو نه ګرانو دوستانو او موریدل اکرام نه د امدا وست شکایتونو د خپلواک کمیسون په دفتر کې دی د ویل چی د شو شکایتونو په اړه د استناف وختن نن وروستي ورسته امدارنګ مداغ ولایتونو په اړه تری ووریدل چی د یو شمیر محلونو رائے پکې باطل شوی. مننه تری کوم مقغلا ازادي راډیو ناوړي
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په هلمند کې د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانکونه وسلې څنګه ورکه شوې څوره سي وړاندې د هشت صبر سپانې د افغانستان د تحقیقاتي مرکز پایک پاواله ریپورت ورکړ چې په تیرو 13 کلونو کې د هلمند د پولیسو سلګونه زره ملي وسلې او هم وای ټانکونه لا درک دي. زموږ همکار دغه مسله د هلمند د چارواکو سره تعقیب کړی او تازه حال په دې ریپورت کې راستي.
په هلمند کې د زورګونو وسلو او زغروالو هم یو ټنګونو د ورکېدلو مسلې پر اجتماعي رسنیو خبرګونونه راپارولې دي، خو د تیرو 13 کلونو رئیس د پولیسو د دغه ورکوسو وسایلو ارقام چا څنګه اولی وس راټول کړل. د هلمند استناف سرنوال کاری رحیم الله وایي هلمند ته څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت څخه یو پلاوی چې غوښتل د تیرو نږدې 12 د مصارف او استلاکسو موادو په اړه ارزونه وکړي ومندل چې د زرګونه مله وسلو او سلګونه هم وی ټانګونه حتی اسناد نسته، خو د مرکز څخه هلمند تور کول سوي دي.
کورنۍ او چارو محترم وزارت څخه یو پلاوی د هلمند امنیه قومندانۍ ته د اسلحه او مهمات او وسایط د بررسی لپاره راغلی وو. هغوی خپل د بررسی اسناد ټول مونږ ته په واک کې راکړل چې کله چې موضوع وسیړل شوه زرهی وسایط او اسلحه په حقله وو چې د هلمند امنیه قومندانۍ پورې مربوط لزر او 1504 میله مختلف نو سلام مهمات 1021 اراده وسایل زای شوی او یا هم معتمدین په دې حق لا راپور نه دی ورکړی او یا هم باقی داری لري.
د پولیسو دغه ورکسی وسایل او وسلې ټول د امریکا د متحده ایالاتو د غمرستو څخه دي چې د وسلوال پوتسره د روزنې او تجهیز په برخه کې کوي. په دغه 1504 میل درنو او سپکو وسلو کې چې ځینې پکې ډیر پیشرفته هم دي اکثره په وسلو کې ورکسی بي دي. د هلمند اوسنۍ امنیه کمانډان سمونمل احسام الدین هلمندی چې په دې مسله کې ځان مقصر نه بولي وایي ورکه وسلې او هم یو ټنګونه اکثره د ولسوالیو د سکوت پر مهال طالبانو ته پته سي بي.
کوم مسلین دلته و د دې مساره په وخت زمان و کابل ته یا وزارت داخلي ته ادارو ته نه ورسېدلی پته سي و اسناد نه پته سي و د اسناد مشکل و. یعنی ډیره برخه د دې آی په مایل خبره نه ده ډیره برخه د دې د دشمن ته لاسته چولو چې دشمن لاسته ولګیدل چې ولسوالۍ سکوت کاوه نو هلته ټول تجهیزات که وسایط وه که سلا وه که زبرول ګاډي وه زیاتره په هغه ولسوالۍ کې پاته سوي دي. ډېره برخه هم د ولسوالۍ د سکوت
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې نړیوالو ځواکونو د امنیت چارې افغان لوري ته وسپارلې آهسته آهسته جګړو شدت واخیستی او د 2016 میلادي کال تر وروستیو پورې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو پرته ټول ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدلې او ورسره جوخت د افغان ځواکونو وسلې یا طالبانو ونیولې او یا په جګړو کې له منځه ولاړلې. د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی وایي دوی اسناد لري چې اکثره د دغه وسایلو څخه تخریب یا ورکسوي نه دي بلکې د افغان ځواکونو د یو شمېر کمانډانانو لخوا په عمدي ډول په تور بازار کې پلورل شوی دي.
اوس دا د معلومه خبره دا ده چې تر زر زیاتې وسلې ورکې دي. هغه وسلې دي چې مثلا په محلي کچه باندې قومندانانو خرڅ کړي دي په سنګین کې جنګونو په سنګین کې دغسې حالاتو د پوستې یا د ټولۍ قومندانانو هغه خپل سلاوې خرڅولې پر طالبانو باندې یا پر بل چا باندې. نو زموږ د دولت څخه غوښتنه ده د نظامي څارنوالۍ څخه مو غوښتنه دغه ده دغه کسان چې په دغه روسیه کې شکیل دي یا دغه مهمات یې خرڅ کړي دي د سلایو د موټران خرڅ کړی دي غوښتنه مورڅه ده چې د عدالت میسته را کش کې او په سزا ورس.
هلمند چې د تیرو نژدو 15 کلون راهیسې د جګړې تور ډګر پاته سوی دی هر خوا پکې د افغان ځواکونو هموی ټانګونه رینجر موټر او نور د لوړ قیمت وسایل تخریب او انبار پراته دي. کتونکو وایي د جګړې په دغه اوږده موده کې د سرتیرو او ځواکونو مسؤلونو یوازې د جنگ د میدان پر ګټلو تمرکز کړی دی نه د وسایلو او امکاناتو پر ارزولو چې په لویه برخه کې پړه د امنیه قومندانانو ته درېږي. محمدعلي استایب د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې مو د ورکو شوو وسلو او هم وای ټانکونو په اړه واوریدل. اوس هم راځي چې کابل ته ولاړ شو. له کابل څخه خاطر پردیس څو اقتصادي خبرونه در وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګری او صنایع خونوي راتلونکو نیبه په کابل ښار کې د ګازو قیمت د پام وړ راکته شي. د دې خونوي جان قنوي د پنځمې پورز لازادي رډیو سره په خبرې کې ویل د افغانستان د سوداګری او صنایع خونو چارواکو د نفتي مواد له یو شمیر سوداګرو سره په دې توافق رسیدل چې د هرات او شمالي ولایتونو څخه یو شمیر د ګازو لوی ټانکرونه کابل ته انتقال کړي. د ښاغلي نوید په خبره لیا د ولایتونو څخه د ګازو یو شمیر ټانکرونه د کابل په لوري حرکت کړي چې تر راتلونکو دوه درې ورځې پورې به کابل ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونو چارواکو په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په کابل ښار کې د سړې هوا له امله د یو کیلو ګازو بیه 115 افغانۍ ته پورته شوې ده چې د کابل ښاریانو اندېښنې هم راپورته کړي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي د روان مریض کال په لومړیو نهو میاشتو کې له دې ولایت څخه پاکستان ته 1,20,000 ټنه سبزیجات صادر شوي. د دې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي د پنځشنبې په ورځ لازادي رډیو سره په خبرو کې ویل په دغه صادر شویو سبزیجاتو کې پیاز، بادرنګ او ګلپي شامل دي. د ښاغلي عبدالباقي په خبره د دې صادر شویو سبزیجاتو مجموعي قیمت $210 million دی. د کندهار ولایت د سوداګری او صنایع خونی مرستیال همدا شانوی چې د تیر کال په پرتله سږ کال د سبزیجاتو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او نن د کابل په شهزاده سره کې د افغانۍ پر وړاندې بهرني اثر په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ نوي پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسی پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 403 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
د کاناډا یو تحقیقاتي ټیم په تهران کې د وشتل شوي الوتکې ځای ته رسیدلی. په دې پیښه کې له وژل شوو 168 مسافرو څخه 50 کاناډایان دي. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر معلومات راټول کړي دي. هم د اوس سره په سټډیو کې ده. ملالۍ جانې، خبرونه ته ستړي مشي، آیا کاناډایي پلټون کې له ایراني چارواکو سره د تحقیقاتو برخه شوي کنه؟
مننه انت صاحب. د کاناډا د ترانسپورت وزیر مارک ګارنیو پرون ویل چې د هیواد تحقیقاتي ټیم ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل سوې چې د وشتل سوي الوتکې ثبت سوي ژغونو ته لاسرسی ولري. د یادولو وړ ده چې ایران کاناډایي چارواکو ته ویزې ورکړي چې دوه متخصصین پکې شامل دي. دغه کسان د ترانسپورت خوندیتوب په اړه کار کوي. دوی غواړي معلوم کړي چې څنګه اولې د ایران پوز د الوتکه وشتله. ایراني چارواکو ویلي و چې د الوتکې په تیر وطن تلیده. کاناډای ټیم په معلوم کړی چې دا تیر وطن څنګه وسوه.
د ایران ولسمشر پرون د خپل واد له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې تیر اونۍ د اوکراینۍ الوتکې د وشتلو په اړه د بخښنه وغواړي. په دې اړه نور معلومات څه دي؟
ان صاحب، حسن روحانی ویل چې د دوه ټولو پیښو پر مهال هغه څه چې لاسته باید راوړل سي هغه ملي هماهنګي او ملي یووالی دی. خو د په همدې حال کې غوښتنه وکړه د خپل هیواد د پوځ څخه چې باید د الوتکې د وشتلو په اړه بخښنه وغواړي. خو وروسته د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک مشر جنرال امیر علي حاجي زاده د الوتکې د وشتلو په تیروتنه کې د ایران دشمنان متکرل او وی ویل چې دا کار ایران ځکه کړی دی چې دا د ایران دشمنانو ور باندې دا کار وکړ. د ایران مسافر وړونکو الوتکه تیر اونۍ چهارشنبه په تهران کې وشتل سو. د الوتکې د وشتل کېدو پیښه څو ورځې وروسته له هغه وسو چې امریکا په عراق کې د ایران لوړپوړی جنرال قاسم سلیمانی وواژه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د سې شنبه په ورځ په ویسکانسن ایالت کې د سلیمانی د وژلو دا اقدام دفاع وکړه. وی ویل چې دا کار د په امر سوی دی او د امریکا پوځ به ایبه هدفي عملیات وکړل چې د نړۍ تر ټولو لوی تروریست د په وینا یې وواژه. د ویل چې دا قاسم سلیمانی لومړی درجه تروریست و. وروسته له هغه چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونه منل چې اوکراینی مسافر وړونکو ودیرش الوتکه دوی وشتلی ده. د ایران په ګڼو شهرونو کې خلکو د رژیم پر ضد پراخ لاریونونه وکړل.
ډیره زیاته مننه ملالۍ جانې. له تاسو نه دوستانو ملالۍ بشیر و چې ترې وام اوریدل. د کاناډا تحقیقاتي ټیم په تهران کې د وشتل شوي الوتکې ځای ته رسیدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان په دری ولویدیز ولسوالیو کې د شخصي او د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځوړل لپاره یو قومي شورا جوړ شو. قومي مشران وایي کلونه وشول چې دغه دښمنۍ دوام لري چې پکې په لسکونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د موضوع تفصیل به له روح الله ورینه واورو.
د لویدیز نورستان د دری ولسوالیو قومي مشرانو په یادو ولسوالیو کې د خپل منځي دښمنۍ او شخړو د لمنځوړلو لپاره ګډه شورا جوړ کړه. دوی وایي کلونه وشول چې په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې د قومونو ترمنځ دښمنۍ دوام لري. د یاد شورا مشر انجینر نوروز ازادي راډیو ته وویل
نورستان د غربي د خلینو چې شروع دی د پسحنو او د ګجرو جنگ دی درې مړه دي تقریبا څکه زخمي هن و د وکړیا ده. دلته هم په مختلفو اشکالو باندې لس کسم رسیدي دي چې هغه داخلي خصومتونه دي او په شګر کې دوستو او د سمداري او د پرک جګړه روانه ده. هلته هم تقریبا پکته سمړي دي باغترن او د چایل هلته هم واټکته زخمیان دي او لارې بندې دي.
د دوه بولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان وایي د قومونو ترمنځ په داسې لرې پرتو سیمو کې شخړې او دښمنۍ روانې دي چې هغه ټولې د حکومت له واکه وتلې دي، نو ځکه دوی خپله د دغو دښمنیو او بدبینیو د لمنځه وړلو دپاره مټې رابډ وهلې دي. دلته چارواکي وایي دوی هم غلي نه دي ناست او وخت نا وخت د دغو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل هر څوک چې د قومونو ترمنځ د یووالي راوستلو او د شخړو پای ته رسولو لپاره کار کوي دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي. د والی په خبره چې حکومت هم هڅې پیل کړي چې د قومونو ترمنځ وګدو دښمنیو ته د پای ټکی کېږدي.
موږ هر هغه ولسی خوځښتونه ولسی شوراګانې چې اجتماعي کارونو دپاره انکشافي کارونو دپاره نورو ذات البیني اختلافاتو حلولو په موضوعاتو کې د دولت سره همکاري کولی شي د هغې د ټولو نه ملاتړ کوو او حمایت اعلانو. یو د نورستان د جنجال مسایلو نه د کمدیش او کستوش جنجالو چې خوشبختانه هغه د دې دواړو قومونو ترمنځ حل شوی دی.
نورستان کې ډېرې قومي شخړې د ځنګلونو څړځایونو او اوبو پر سر رامنځته شوي چې په دغو شخړو کې تر اوسه په زیات شمیر کې نورستانیان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په پکتیا کې د بیکاری لوړې کچې د خلکو ژوند سخت کړی. د ازادي رادیو د خبريال د ریپورت لمخې ډېر کورنۍ د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي نه لري او هغوی چې ډېر کم عواید لري هم په سختۍ د خپلو کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ برابروي. نور لګردې د ازادي رادیو د خبريال احسان آرین په ریپورت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز په مرکزی چوک کې یو شمېر کارګران او د لسی ګډیو چلوونکي وایي په دې ولایت کې کاروبار پیکه شوی، بیکاری زیاته او د بیوزلۍ له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د عبدالجلیل او زیارتګل په نومونو د لسی کراچیو دوه تنه چلوونکي وایي ورځنی عاید یې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او له همدې امله یې کورنۍ او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ولایتي اداره او مسؤولو چارواکو غږ کوي چې د بیوزلو لسنی وای دی وکړی او د بیکاری د ختمولو لپاره دی بیړنی ګامونه پورته کړی.
ځینې کیسې کنه بس 100 روپۍ یو نیم 100 روپۍ کار کو نو هغه مریض ته کو کور ته کو ډېر مشکلات دی. اختلاس په خدای تفهیم درکې لرګی نسته ماشومان غوړ مریضان دی پوسی هیڅ حکم نه سم سره کومو کې کی
منګار روز ګوټه مټه بازار کې چلو 500 روپۍ وټو نو ولا کای مریض زړه کې لګیږي پیسو زړه کې لګیږي مجبوری دی یا ګیس نه وی لرګی نه وی انګټه نه وی نو وخت یې راوځه کور سی هغه کور نه وی نو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې یا سیګار د 2000 پور لمخې اوس هم افغانستان د نړۍ له بیوزله هیوادونو شمیرل کیږي چې په وینا یې د دې هیواد 55% وګړي د ورځې لایو ډالر کم عاید لري. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګازو او نورو سون توکو بیې هم په بېساري ډول پورته شوي دي. له بلې خوا د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت مني چې په دې ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې. دی وایي ولایتي ادارې تل هڅه کړي چې په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د جذب ترڅنګ په دې ولایت کې خصوصي سکتور پیاوړی کړي سو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د بیکاری د لمن
منځه وړلو لپاره کله یوې خوا پکتیا ولایتي ادارې په رسمي اداراتو کې د وړ کادرونو د استخدام لپاره هڅې کړې دي، لبل خوا د خصوصي سکتور د تقوی لپاره هم کوښښونه شوي دي چې زیاتو خلکو لپاره کارموندنه یقیني شي.
پکتیا د هیواد یو له هغه سوړ اقلیم لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژمي په راتلو سره پکې درنې واورې کیږي او له ولسوالیو ښار ته د خلکو تګ راتګ کمیږي او له همدې امله سوداګریزې او ودنیزې چارې هم پیکه او د خلکو د زیاتې بیکارۍ لامل ګرځي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
دوستانو د خبرونو وخت شو، دولسمی بجې دی. صفی الله ستانکزی استډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرو